د ماسپخین دو بجی دی السلام علیکم سلام علیکم سلام سغزی خلقیم او تاسی تا دا ازادی راڈیو دا دی سات خبرونه در اوروم چه تر دریو بجو دوام کبی او پر طول افغانستان که پا منزنی سپا دوله سوا و شپک نوی خبری گی دا روان خبرونه دا طول راپورونو پا سر که دا اوری چه نن سلگونو کسانو پا کابل که دا یو سولیز لاریون پا ترس که دا جنگی جنایت و مجرمانو او دا بشری حقونو نقضانو تا دا سزاوار کولو غختن او کرد نور مطلب هم لرو خود تر هر چه مختبه وار بار کرو فرشتی جلرزی تا چه دا افغانستان سیمه او نرده خبرونه رو بروی
د افغانستان د کورنی چارو د وزارت د اعلامی پراساس نن له غرنمخ کې په ننګرهار کې انتحاري حمله سوې ده. پولیس وایي د بهرنیو ځواکونو په مرسته یې په خوست کې د برمته سویو ماین پاکانو زیات شمیر خوشې کړي دي. د ایران انګلیسي ژبې ټلویزیون پرس ټي وي هغه رپورټونه رد کړي چې وایي په ایران کې په سنګسار محکومه سوې میرمن سکینه اشتیانی له بنده خوشې سوې ده او نن به د چین د حکومت مخالف فعال لیو ژوبال ته په اسلو کې د نوبل د سولې د جایزې ځانګړي مراسم ترسره شي. پوره خبر نو اوري د کورنوی چارو د وزارت اعلامیه واینن لغرمې مخ کې په ننګرهار کې انتحاري حمله شوی. په حمله کې درې تنه وژل شوي او زخمیان دي. د کورنوی چارو وزارت ویلي د حمله تلفات ملکی کسان دي. د اعلامیه پر اساس حمله په سرخرود ولسوالۍ کې په یو کرولا موټر کې وسوه. د انتحار کوونکي هویت لا نه دی څرګند شوی. پولیس وایي چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته نن په خوست کې د ام ډي سي د ماسې برمته سوي ماین پاکان خوشې سول. د ماین پاکانو دغه ډله د نامعلومو وسلوالو لخوا تشتول سوې وه. د ام ډي سي د عملیاتي چارو مسؤول شاولي ایوبي ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې لس تنه د دغې ډلې څخه خوشې سوي دي او دوی هیله لري چې پاته به کسان به هم خوشې سي. دا نه د وازی سوي چې په دغه عملیاتو کې د ناټو ځواکونو هم لاس ترلود او کنه. په خوست کې د وسلوالو طالبانو ویندویانو په دې اړه به خبري څرګنده کړي ده. خو د ام ډي سي د عملیاتي چارو مسؤل ویلي چې د ماین پاکان د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشې سوي دي او تشتونکو ته هیڅ هم نه دی ورکړل سوي. د امریکا پوز د وطن په نوم له هغې امنیتي کمپنۍ سره چې ویل کېږي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د یو نږدې خپلوان د خپل ارتباط پرې کړی دی. دا کمپنۍ دولتي چارواکو او وسلوالو طالبانو ته د بډو په ورکولو تورنه سوې ده. ویل سوي چې د وطن امنیتي خصوصي کمپنۍ مالکان احمد راتب پوپل او رشید پوپل د افغانستان د جمهور رئیس نږدې خپلوان دي. د راپور لمخې د وطن کمپنۍ یو استازي دا تایید کړي چې د امریکا پوځ دوی ته د قراردادونو د ځنډولو په اړه خبر ورکړی خو زیاته کړي ده چې دوی هیڅ ډول غیر قانوني کار نه دی کړی. د ناټو یو اسکر پرون په شمال کې وژل سو. د ناټو لوري په خبره سوي اعلامیه کې په دې باب نور جزئیات نه دی ورکړ سوي. دا د دسمبر په میاشت کې چې نن یې لسمه ده د بهرنیو ځواکونو د 14 اسکر دی چې په افغانستان کې وژل کیږي او په روان میلادي کال کې چې دا یو ورستۍ میاشت ده د وژل سویو بهرنیو ځواکونو شمیر 600 او یا ته پورته سو. سږ کال بهرنیو ځواکونو ته په افغانستان کې ډیر خونړی ګڼل سوی دی. د مالیه وزیر وایي د فراد خلکو لپاره به د تشلو د پاکو اوبو یوه لویه پروژه پیل سي. د مالیه وزیر عمر زاخلوال پرون فراد ته تللی و او هلته یې خبریالانو ته ویلي چې د تشلو د پاکو اوبو دغه پروژه به په نږدې راتلونکي کې پیل سي او تر لس زرو ډیرو کورنیو ته به اوبه ورسوي. او دا چې نن په کابل کې سولیز لاریون سوی وروسته به په خپرونه کې په دې ارتباط معلومات وړاندې سي. د ایران څخه انګلیسي ژبې ټلویزیون پرس ټي وي هغه رپورټونه رد کړي چې وايي په ایران کې په سنګسار باندې محکومه سوې میرمن سکینه اشتیانی خوشې سوې ده. پرس ټي وي پرون د میرمن اشتیانی او په زندان کې د هغې د وکیل او د زوی د ویلن ډیلی دنې فلم خپور کړ. تر دې وروسته د سنګسار په ضد د فعالینو یوې نړیوالې ټولنې چې مقر یې په جرمني کې دی وویل چې سکینه محمدي اشتیانی خوشې سوې ده. سکینه محمدی اشتیانی و 30 کلنه ده او دوه ماشومان لري. د څلور کل وړاندې په دوه محکمو کې په مرګ محکومه سو. پر دې د محکمې لخوا د سنگسار حکم په نړیواله سطح اکسل ملونه و پارول او لدی عمله د ایران دولت تر اوسه څو واری د دې حکم عملی کېدل څنډولې دي. د د چین د حکومت مخالف فعال یو شوبا ته به نن د سولې د نوبل جایزه په اصولو کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د ده په غیاب کې ورکړل سي. لیو شوباو په چین کې په زندان کې دی او د زندان یولس کلنه دوره تیروي. د نوبل د سولې د جایزې کمیټې د پیکینګ دا تورونه هم رد کړل چې وایي دوی هڅه کوي غربي مفکورې پر چین وروتپي. دغه کمیټې ویلي چې د دوی پریکړې پر نړیوالو ارزښتونو او معیارونو ولاړې وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فلیپ کراولی پرون په واشنگتن کې د نوبل جایزې د کمیټې دا اقدام د ستاینې وړ بللی. د په چین کې د سیاسي اصلاحاتو او ډیموکراسۍ د پراختیا په مقصد په 2003 کال کې د اتم منشور په نوم د مینیفیسټ په تدوین کې د شیوباو هڅې ستایلې دي.
We welcome the committee's decision to award the peace prize to Chinese dissident
Liu Xiaobo. دا وایم چې د نوبل د کمیټې دا پریکړه چې د سولې جایزه د چین مخالف لیو شوباو ته ورکوي ستایو. د اتم منشور د مسودې د برابرولو ترڅنګ د سیاسي اصلاحاتو او اساسي ازادۍ په برخه کې په ضرورتیا سره د شاغلي لیو وکالت او استازیتوب موږ اړباسي چې ستاینه وکړو. د چین د بهرنیو چارو وزارت د لیو شوباو د خوشی کولو لپاره د امریکا د استازو مجلس خوشتنه خشنه او له تکبره ډکه بللی. د امریکا د استازو مجلس همدارس د لیو شوباو د میرمنې د خوشی کولو غوښتنه کړې وه چې اوسمهال په خپل کور کې نظر بنده. د نوبل د جایزې په دې رسمي مراسمو کې د افغانستان او پاکستان په شمول د بیلابیلو دلایلو له وجې د اتلسو هیوادونو استازو ګډون نه دی کړی. په امریکا کې جمهور رئیس اوباما پر ټیټو عوایدو د مالیه د مسالې پر سر د خپل ګوند له مخالفت سره مخامخ شوی. د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند استازو د هغه دا معامله رد کړ چې په امریکا کې د ټیټو عوایدو د مالیو په برخه کې له جمهور غوښتونکو سره توافق پرې کړی و. څارونکي وایي چې د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو وکیلانو دا مخالفت که څه هم شایي د دغه پلان په لاره کې خنډ رامنځته نه کړي، خو په داسې حال کې چې اوباما د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې له ماتې سره مخامخ شوی، دا مخالفت به د ده لپاره یوه بله سیاسي ستونزه وي. دا و د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. سات 2:00 دی د ازادي رادیو خبرونه د سهالو بجو پیلېږي او د ماخام ترو بجو دوام کوي. نن په کابل کې سلګونه کسان د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو سولیز لاریون کې د جنگي مجرمانو د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د آی ډی سی ماسسې عملیاتي مشر شاولی ایوبی په خوست کې د خپلو یو شمېر کارکوونکو په خوشی کېدو کې د قومي مشرانو هڅې وستایلې.
دا غا د مشرانو په واسطات نو د محل د سپینګیر په واسطات زمون تقریبا لاس کسان خوشی شو. پرون شپه
په پام کې دا چې د افغانستان د جګړې په اړه د سپینې ماڼۍ بیا څېړنه په روانه اونۍ کې بشپړ شي او د پاکستان امنیتي مقامات ویلي د محرم الحرم د میاشتې پر مهال کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. ته د خبرونې تر پایه را سره وست. د اونۍ انتخاب پروګرام د ګړې اچار او نور موضوعات به هم وڅېړو. د دې سات خبرونه په کابل کې د یو سولیز لاریون په موضوع پیلوو. نن د بشر د حقوقو نړیواله ورځ او په دې مناسبت په کابل کې په سلګونو کسانو لاریون وکړ او افغان دولت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې جنگي جنایتکاران محکمې ته راکش کړي. دوی چې د ادا یا د افغان عدالت غوښتونکو ټولنیز انجمن لخوا رهبری کېدل د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته راټول شوي وو. بلخو افغان حکومت وایي چې کڅوک د کوم چارواکي او یا هم مشخص کس په اړه د جنگي جنایت په برخه کې کوم اسناد لري نو محاکمو ته مراجعه وکړي. په دې اړه په موکړې د احمد زبیر ژمن راپور ده.
مظاهره کوونکو له ځان سره لیکلي پیغامونه لیږدول او د هغو کسانو پر ضد شعارونه ورکول چې په تیرو څو لسیزو جګړو کې په جنگی جنایتونو تورن دي. دوی چشمیر 300 تنه ترسیده او ځانونه د تیرو جګړو د قربانیانو د کورونو غړي بلل په کابل کې د نوي ښار له پارک نه د ملګرو ملتونو تر دفتره لاریون وکړ. د مظاهرې یو تنظیمونکی او د افغان عدالت غوښتونکو د ټولنې یو مسؤل محمد هارون د مظاهره کوونکو د غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هماغه کسانو چې جنایت بخانه کړی اوس هم په دولت کې مهم مهم چوکیو کې ناست دي، قدرت لري. موږ غواړو چې دولت باید هغه خلکو چې جنایتونه کړي دي او اوس په دولت کې باید محکمه ده کړي، نه د هغوی ځای په پارلمان کې ده او نه د افغانستان د ملت رهبریت لاس کې ده. اولري باید هغوی ځای فقط فقط بین المللي محکمه یا زمون داخلي محکمه ده.
په کابل کې هر کال د بشر د حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د دسمبر له 10 سره سمون خوري، ځینې سازمانونه د جنګي جنایتکارانو د محاکمې لپاره مظاهره کوي. د دوی اشاره هغو ګوندي مشرانو او د پخواني کمونیستي رژیم چارواکو ته وي چې اکثره یې اوسمهال په دولت کې د قدرت واګې په لاس کې لري، خو داسې ښکاري چې د تیرو څو کلونو راهیسې دوی چې کومې چیغې وهلي کومه پایله یې نه ده ورکړې، ځکه چې تر اوسه پورې د دوی له غوښتنې سره سم کوم جنګي جنایتکار نه دی محاکمه شوی. بلخو افغان چارواکي وایي دولت هڅه کوي عدالت تأمین کړي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال احمد ضیا سیامک هیروي ازادي راډیو ته وویل که څوک د کوم چارواکي نه په دې اړه شکایت لري خپل اسناد محاکمه ته وړاندې کړي. دی وایي څوک چې د بشر په حقونو په تیری تورن دي، دولت اړ دی چې د هغوی د محاکمه کولو لپاره پوره شواهد ولري. که چیرې زموږ هغه ورونه چې د بشر په حقونو د تیریو په اړه شکایتونه لري له کوم چا او یا هم خاص چارواکي نه شکایت لري، د افغانستان محاکمو ته د خپل اسناد وړاندې کړي. د افغانستان حکومت په دې مسالې کې جدي چلند کوي او په ټولو امکاناتو هڅه کوي چې عدالت مراعات شي. په افغانستان کې یو شمېر خلک په داسې حال کې د جنګي جنایتکارانو محاکمه کول غواړي چې ملي شورا له پخوانه یو داسې قانون تصویب کړی چې له مخې په تیرو جګړو کې لاس لرونکو ټولو ته عمومي بخښنه اعلان شوې ده، خو په جګړو کې زیانمنې شوې کورنۍ او د قربانیانو وارثان بیا د دوی محاکمه کول غواړي او یو شمېر یې وایي چې خپلو اعتراضونو او هلو ځلو ته به دوام ورکوي.
په کابل کې مو د سلګونو کسانو د سوله ییز لاریون په باب واورېدل چې له افغان دولت او نړیوالې ټولنې څخه یې د جنګي جنایتکارانو د محاکمې غوښتنه کوله. دغو کسانو د بشر د حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته دا لاریون وکړ. په همدې موضوع پات کېږو. د بشر حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د 50 په سلو کې په نامه د افغان میرمنو ټولنې د ښځو حقونو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. له دغو اندېښنو احمد شبر په خپل رپورت کې خبروي.
ملګرو ملتو تور پورې کړی دی چې یو شمېر افغان چارواکي نه غواړي چې په افغانستان کې د ښځو حقوق رعایت شي. ملګرو ملتو یو رپورټ په دې برخه کې خپور کړی دی، خو د کوم چارواکي نوم یې نه دی اخیستی. په کابل کې د یوناما دفتر د بشري حقوقو د څانګې مشه جورج ادګینان د ولسمشر کرزي څخه وغوښتل چې د ښځو د حقوقو مسلې ته جدي توجه وکړي.
As you can see in the report, there are about maybe 15 recommendations.
لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې راپور کې د ولسمشر کرزي په ګډون افغان حکومت 15 سپارښتنې شوي. کاغلي کرزي ته هم د سپارښتنه داده چې په دوامداره توګه ټینګار وکړي چې د سولې، نوي پایل او ملي روغې جوړې په بهیر کې د ښځو حقونه په لومړیتوب کې دي. جمهور رئیس کرزي باید مسؤولو چارواکو زور واچوي تر څو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په چټک ډول عملي کړي. او دا هر اس غواړم کوم انجونې چې نو څه حد ته ته په جرم بنديان دي ډیر شر د زندان څخه خوشی شي.
د 50 پسلو په نامه د افغان میرمنو ټولنه هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې افغان حکومت ملامتوي چې په تیرو نه کلونو کې خلک یو ډول مخشوش کړی دي. دغه ټولنې په وینا د افغان حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې متحد ستراتیژي نشته. افغان میرمنو تل حکومت ته خبرداري ورکړی دی چې تر هغه دیموکراسي او پرمختګ نشي راتلی تر څو د ښځو حقوقو ته پاملرنه نه وي شوې. 50 پسلو کې ټولنه څرګندوي چې تل موږ دا اندېښنه لرو چې زموږ حقوق به په افغانستان کې د سیاسي معاملو قرباني شي. د افغان میرمنو دغه ټولنه څرګندوي چې موږ په داسې حال کې د بشري حقونو ورځ مانځو چې له حکومت غواړو چې تیرې کوونکي عدالت ته راکشي او په افغانستان کې د ملکیانو د وژنې مخه ونیول شي، په کورونو د بمباری نکیشي او خلک د نه اړوزي چې خپل کورونه پریشته. دغه ټولنې په وینا ماشومان او ښځې د بهرنیو ځواکونو په بریدونو او د طالبانو په حملو کې وژل کیږي. د 50 پسلو په نامه د ټولنې ویغړې سوریا پرلیکا ازادي رادیو ته وویل چې موږ عدالت غواړو.
تلاش‌های بسیار جدی صورت نگرفته تا نهادهای مدنی تا خود
میرمن پردیکا وای چه جدی هڅه ندی شوی دی یوازې مدنی ټولنه هڅه کوي چې د ښځو حقوق رعایت کړي. د 50 پسلو کې د افغان میرمنو د ټولنې په وینا په تیرو څو میاشتو کې د هغو تحقیقات تی راپورټونو لمخې چې خبره شوې دي په افغانستان کې له ښځو سره تشدد زیات شوی دی او په سیاسي ډګر کې د دوی ونډه کمزورې شوې ده.
د افغان میرمنو د حقوقو د تر پښو لاندې کېدو په باب مو د 50 پسلو کې په نامه د افغان میرمنو د اندېښنو په باب واورېدل. بلورته د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو د څانګې لخوا په یو تازه خپور شوي راپور کې راغلي چې لا هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقوق تر پښو لاندې کېږي. دا سروې چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې شوې پکې ښودل شوي چې د ښځو او نجونو حقونه په بېلابېلو ډولونو تر پښو لاندې کېږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسې زمون غږلا ازادي رادیو او ری 2:14 دی په روانه خبرونه کې د اونۍ انتخابونی پروګرام او د ګړې اچار پروګرام هم درته در اورو. او ری 2:13 سره تم شي هم درس په کورنۍ یو سیمیزو او نړیوالو موضوعاتو هم درته راپورونه لرو. په کابل کې د ام ډي سي ماين پاکي ماسسي چارواکي وایي چې په خوست کې د 1100 تختول شو یو کارکونکو څخه لستنه خوشي شوی او قومي مشرانو په دغه برخه کې منځګړتوب کړی دی. ام ډي سي دغه کارکونکو 13 ورځ له کابل خوست روانو چې په مساخل ولسوالۍ کې نامعلوم وسلوالو و تختول. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال احمد زبیر ژمن د ام ډي سي مؤسسې له عملیاتي مشر شاولي ایوبی سره په دې اړه مرکه کړې ده.
د ام ډي سي د ماين پاکۍ د موسسې یو شمېر کارکونکي په خوست کې تختول شوي دي. دغه د ژغورنې لپاره ستاسو هلې ځلې تر کومه رسیدلي؟
زموږ پرسونل کارون د لارې نه کله چې دوی د کار ساحې نه خپل کم خواته روان وو د نامعلوم مصاله کسان طرف نه وتښتول شو او زمونږ هلې ځلې د پرون نه شروع شو. د هماغه کلي چې دوی کسان تختول شوي د هماغه ځای نه موږ د مشرانو سره وغږېدل او وکولی شو چې دغه د مشرانو په واسطات د محل د سپینګیر په واسطات زمونږ تقریبا 10 کسان خوشې شو پرون شپه او صرف یو کس پاتې دي او زمونږ هلې ځلې روان دي. له خیر سره انشاءالله موږ مطمئن یو چې هغه نن خلاصېږي.
څه فکر کوئ چې په دې پیښې کې به د چا لاس وي؟
تختول کې نو مسله کسان و داسې واضح موږ ته معلوم نه شو او داسې رسمي شکل هم څوک اعلان ونه کړي چې دغه کسان موږ تختولي دي. خو په هر حال زموږ مشکل تقریبا حل ده. نو امیدوارو چې یو کس چې پاتې دي هغه هم خلاص شي او صرف تخنیکي سامانات یو موټر سره هم دوی ځان سره وړي دي او لیزلې زموږ بدای چې هغه هم له خیر سره د دوی نه خلاص کړو او تسلیم شو.
ایوبی صاحب په تېر یوې میاشت کې داسې ډېرې پیښې وسولې د من پاکۍ له کارکوونکو سره وتښتول سول حملې پې وسولې. ستاسو غوښتنه څه ده له امنیتي ځواکونو نه؟ ستاسو خپل تدابیر به څه په آینده کې د من پاکۍ په کارکوونکو باندې دغسې مشکلات او ستونزې رانسي؟
زمونږ غوښتنه او پیغام همیشه هم دا ده خصوصا خلکو دپاره مسله کسان د دولت مخالفینو ته او د عام امنیتي ځواکونو ته زمونږ پیغام هم دا دی چې من پاکان چې دوی د سولې خلق دی او د افغانستان د خلکو د ژغورلو لپاره دوی کار کوي او دغه خلک هر نوع سیاسي او نظامي ارتباطات نه عارضي او هیڅ چا سره د دوی داسې ارتباطات نه لري او بېطرف خلک دي. او زموږ پیغام دا ده چې پرېږدي چې دا خلک کار وکړي او د افغانستان خلکو لپاره خدمت وکړي، د افغانانو د ماین د خطراتو نه دوی وژغوري.
د ام ډي سي د ماين پاکي ماسسې له عملیاتي مشر شاولي ایوبی سره مو د دې ماسسې د هغو لسو کارکونکو د خوشي کېدو په پاپ مرکه واورېده چې وایي د خوست د قومي مشرانو په منځګړتوب دغه لسنه خوشي شوي خو لا یو تن اوس هم له وسلوالو کسانو سره ده او دا معلومه نه ده چې دغه وسلوال کسان څوک دي او د دې موضوع پر هم له تر اوسه پورې کومې مخالفې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. همدارس په روانه خبرونه کې به دا واوري چې د پاکستان ځینو مهمو ورځپاڼو د ویکیلیکس خپره شوي جعلي اسنادو
اسناد په څیر د هند پر ضد د پروپاګند په ډول ځنې اسناد خبره کړی دي. دا به هم په روانه خبرونه کې ووري. په پام کې ته افغانستان ته جګړې په اړه د سپینې ماڼۍ بیا څېړنه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د جګړې د نتایجو ارزونې لپاره د هغې غوښتنه کړې په را روانه اونۍ کې بشپړه کړې. په پام کې ته امریکا او ناتو افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو چارې د 2011 کال په جولای میاشت کې پیل او په 2014 کال کې بشپړې کړې، ځکه امریکا او اروپایي متحدان یې غواړي ډېر ژر دې اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په یوه تحلیل کې لیکلي، له دې څېړنې څخه چې په افغانستان کې د پرمختګ په اړه د سپینې ماڼۍ د نظر څرګندونه به وکړي، دا تمه نه کېږي چې د جګړې په ډګر کې د پام وړ بدلون راولي، خو ښایي خپلو کورونو ته د امریکایي سرتیرو د ژر تر ژره ستنولو په برخه کې یو روښانه تصویر رامنځته کړي. د رویټرز خبري اژانس د دې تحلیل جزئیات احمد تکل اوروي.
رویټر خبری اژانس لیکي د سپینې ماڼۍ په څېړنه کې دا اټکل شوی چې د 2011 کال تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي څنګه پر مخ ولاړه شي او څه به پېښ شي. د رویټر په وینا په دې کې د افغانستان د جګړې درې اړخونه ښایي ډېر مهم وي، چې په سر کې د امنیت او سالمې ادارې مسله ده. د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان په ځینو برخو کې د طالبانو پرمختګ کمزوری کړی او د کابل او کندهار په څیر په لویو ښارونو کې امنیتي کمربندونه غځولي دي. تحلیل زیاتوي چې امریکا او متحدان یې ښایي غوره وګڼي چې د دې امنیتي کمربندونو پراخولو ته دوام ورکړي او طالبان له ګڼمیشتو سیمو څخه په شا وتنبوي، څو د طالبانو په نه موجودیت کې د خلکو ورځني ژوند او د دولتي ادارو فعالیت ته مخه خلاصه شي. د سپینې ماڼۍ څېړنه اټکل کوي چې ښایي په افغانستان کې د فساد د مخنیوي او د صحت او تعلیم په څیر خلکو ته د عامه خدماتو د برابرولو په چاره کې یو څه پرمختګ وشي. همدارس د ملي اردو او پولیسو د ځواک لیکو ته د افرادو د استخدام په برخه کې هم ښایي بریاوې ترلاسه شي. دا ځواکونه به په کلیو کې امنیت ټینګ کړي او دا به له طالبانو څخه د خلکو د ملاتړ په کمولو کې مرسته وکړي. اژان زیاتوي چې د ناټو په مشرۍ اتحاد به لا هم ځواکمن پاتې شي، که څه هم کاناډا په پام کې لري چې په افغانستان کې خپل ماموریت په 2011 کال کې ختم کړي، خو د ناټو د نورو غړو هیوادونو حکومتونه به پر کورني مخالفت غالب شي او له افغانستانه د خپلو قواوو د ایستلو له پریکړې به لاس واخلي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به هغه اندېښنې غلي کړي چې په افغانستان کې د پوځي لګښتونو له کبله رامنځته شوي. د جمهور غوښتونکو ملاتړ به ورسره وي او دای به هغو لیبرال ډیموکرات سیاستوالو ته چې له جګړې سره مخالف دي نورې څوکۍ ورکړي. د افغانستان د جګړې د څېړنې دوهم اړخ د طالبانو د نفوذ د پراخېدو مسله ده. امریکایي چارواکي که څه هم د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د وضعیت په اړه په احتیاط سره خوشبیني ښیي، خو دوی دا مني چې په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونه په پراخېدو دي. د اژانس په وینا په څېړنه کې ویل شوي دي چې د افغانستان د جنوب طالبان به د داسې یو خونړي ځواک په توګه چې کلیوال خلک په زور د خپلو عملیاتو ملاتړ ته اړ باسي او د دولتي ادارو کارکونکي ویروي څو کار ونه کړي خپلو حملو ته دوام ورکړي. څېړنه همداراز وایي چې د هیواد په شمال او حتی په مرکز کابل کې به امنیت له ګواښونو سره مخامخ وي. د سپینې ماڼۍ په څېړنه کې به په پاکستان کې د امریکا د ستراتیژۍ ارزونه هم شامله وي، ځکه امریکا له پاکستانه غواړي چې د وسلوالو طالبانو مرکزونه له منځه یوسي. رویټر د څېړنې په حواله زیاتوي، واشنگټن چې له پاکستانه د وسلوالو په خاص ډول د حقاني ډلې پر ضد جدي عملیات غواړي، ښایي پر اسلام آباد له خپل پرله پسې فشاره ډېره کمه نتیجه ترلاسه کړي. د واشنگټن په څېړنه کې دا هم ویل شوی چې په افغانستان کې د فساد له منځه وړلو پرته د امنیت ټینګول ناممکن کار دی، خو یادونه شوی چې ځینې جګپړي چارواکي به بیا هم په اداري فساد کې ښکیل وي، اداري چارې به کمزوري وي او د لویدیځ او ولسمشر حامد کرزي په اړیکو کې فاصله به نوره هم زیاته شي. د سپینې ماڼۍ په څېړنه کې دا اټکل هم شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د خپل ګوند له هغو غړو سره چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر ضد دي له مخالفت سره مخامخ شي. د رویټر اژانس په وینا د افغانستان د جګړې په اړه د سپینې ماڼۍ د څېړنې دریم اړخ ښایي دا وي چې د دې څېړنې نتیجه به په داسې یو منځني حالت کې وي چې د چارواکو لپاره به دا پریکړه ګرانه کړي چې آیا د افغانستان لپاره د امریکا او ناټو ستراتیژي اغیزمنه وه که نه. په دې صورت کې به د افغانستان په ځینو ځانګړو سیمو په تیره په هغو کې چې په زیات شمیر ځواکونه پکې ځای پر ځای دي په امنیتي برخه کې پرمختګ وشي، خو له پاکستان سره د سرحد په اوږدو کې په پرتو سیمو کې د امنیت او د وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي ستونزې به لا هم پر ځای پاتې وي. وسلوال خای په ځینو سیمو کې بریدونه وکړي خو تاوان به خلک ورکوي. د اژانس په وینا افغانستان ته د لویدیځو هیوادونو د پوځي روزونکو له استولو سره به افغان ځواکونه مسلکي مهارتونه زده کړي، خو فساد او نور موجود خنډونه به د امنیت عمومي حالت ته ګواښونه کوي. د رویټر د تحلیل په پای کې راغلی دی چې د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ لپاره په ملکي برخه کې د هڅو پراخېدل به د امنیتي ستونزو له وجې له خنډونو سره مخامخ شي او له نهو کلونو وروسته به د دې هڅو نتیجې کمزوري وي. په پام کې ده چې د افغانستان د جګړې په اړه د سپینې ماڼۍ څېړنه پر روانه اونۍ کې بشپړه او مطبوعاتو ته ورکړل شي، خو چارواکو یې دقیقه نیټه نه ده ښودلې.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
تاسې د ازادي راډیو خبرونه اورئ. 2:15 دقیقې دي. د ژمی له را رسیدو سره د سالنګ د لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي دولت باید دې لار ته زیاته پاملرنه وکړي او پر امنیتي ارګانونو او د لویو لارو پر څارونکو دوی ټینګار وکړي چې په پیښو کې د خلکو ژغورنې ته مخکې له مخکې تدابیر ونیسي. د سالنګ لار له هغو لارو څخه ده چې هر کال پکې د ژمي پر مهال د واورو د ښویېدو او توپانونو له وجې خلک له غمیزو سره مخامخ کیږي. د دې لارې معذف څارونکي وایي د سالنګ لارې په جوړولو کار پیل او د خلکو ژغورلو ته هم تدابیر نیولی دي. نور تفصیل خان محمد سین په دې رپورټ کې راوړوي.
له کابل څخه د هیواد شمالي ولایتونو ته یوازینی لویه لار د سالنګ لار ده. دا لار چې د سالنګ د غرونو لتاو راتاو درو او سختو موډونو څخه تیریږي، د ژمي په شپو ورځو کې د واورو د ښویېدو او طوفانونو له خطر څخه خوندي نه وي. د دې لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي چې که سفر یې ډاډمن هم وي، خو تر څو چې د ژمي په موسم کې له دې لارې روغ رمټ نه وي وتلي، اندېښنه ورسره وي. د دې لارې مسافر او موټر چلوونکي د سړې هوا له امله یو خبریال سره مرکې ته په سختۍ حاضرېږي او بیړه کوي چې ژر تر ژره له دغې لارې ووځي. یو تن وایي:
اسم از خیمین است، از ولایت بغلان. همیشه در میلین استیم، دوی مسافر میبریم یعنی تابستان و زمستان.
تل پا دیلین کیو پا وڑی او ژمی که مسافر وڑا وڑا وڑو. یو سالنگ دی او د څو ولایتونو خلق پری تک را تک کوی. له دولت څخه غواړو چې د سالنګ له خلکو سره د مرسته وکړي چې دا لاره د خلکو د اسانتیاو لپاره سمه جوړه کړي.
ځینې وایي پر دغو موډونو، پیچونو او تونلونو کې تګ راتګ له احتمالي خطرونو څخه خوندي نه وي.
زموږ هیله دا ده چې سړکونه ښه جوړ شي، د خلکو ویره به کمه شي، ځکه چې په ژمي کې خلک په دې لاره ډېر اندېښنه کوي.
د خلکو اندېښنه مو له امنیتي ځواکونو او د لویو لارو د څارنې او ساتنې له مسؤلینو سره شریک کړه. د سالنګ د لویې لارې د څارنې او ساتنې د ادارې رئیس جنرال رجب آزادي راډیو ته وویل چې په دې حقله تدابیر د نورو کلونو په نسبت ښه او پراخ شوي دي. جنرال رجب وویل:
تدابیری که مخاطر باز نگه داشتن شهرهای سالنگ تمام
کم تدابیر چه باید د سالنگ د لوی لارې د تل پرانستو لپاره په لوجستیکی، تخنیکی او مالی برخو کې نیول شوی وای، هغه مو نیولی. او د دې لپاره چې کومه پیخه په لوی غمیزه وانوړي، د ژغورنې لپاره مو د سالنګ په ځینو سیمو کې مجهز خونی جوړې کړې، پرسونل ګمارل شوی او هیله ده چې نقلیه وسایط مو هم بشپړ شي.
مسؤلینو وویل د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د کابینې له یو شمېر غړو سره د اوړي په موسم کې سیمه له نږدې وکته او اړوند ادارې وګمارلې چې د سالنګ د سړک او تونلونو رغولو او د نقلي وسایطو او تخنیکي لوازمو برابرولو ته جدي اقدامات ترسره کړي. ځینې مسافر پر دې تاکید کوي چې دغه پروژې د په لوړ کیفیت پلي شي.
د خدای په فضل کار روان دی. په همدې سیستم چې روان وي ډیره بخوي موږ خوښي او هیله ده چې د لارې په جوړولو کې پوره دقت وشي چې ژر بیرته خراب نه شي.
ځینې بیا په دې نظر دي چې د سیمې خلک تر نورو ښه کولی شي چې د دې پروژو په پلي کولو کې برخه واخلي، ځکه چې د دې ځای اوسیدونکي د سیمې له موسمي وضعیت او خطرونو سره بلد دي. په دې حقله د پروان د ولایتي شورا غړی حاجی عبدالله سالنګي وایي:
مردم سالنگ در همه وقت آمده هستن با لباسهای زمستانی و بلد هستن که وقت
در سالنگ خلق هر وقت چمتو او پجمانه کلوی سنبال دی. دوی بلد دی او پوهیری چی کل واور کیجی، کل لاری ترل کیجی او کل دوارو در شوی دو خطر دی. دوی دلارو پرانستلو که خپل همکاری جاری ساتی.
تیر ژمی د سالنګ په لاره د واورو د خویدو او توپانونو له امله په زرګونو خلک ایسار شول چې لسګونه پکې مړه او زرګونه ته سخت مالی زیانونه واوښتل. خو دولتي چارواکي وایي چې سږ کال یې د لارې ساتنې او څارنې ته مخکې له مخکې تدابیر نیولي دي او تمه ده چې د تیرو کلونو په پرتله په دې لاره کې پیښې کمې شي.
د سالنګ د لوی لارې په باب مو د یو شمېر مسافرو د اندېښنو او د دې لارې د څارونکو څرګندونې واورېدې. په روانه خبرونه کې به دا واورئ چې د پاکستان ځینو مهمو ورځپاڼو د ویکیلیکس خپاره شوي اسناد جعل کړي او د هند پر ضد پروپاګند په ډول یې خپاره کړي دي. خو تر دې مخته به فرشته جلالزی د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوروي.
نن په کابل کې سوله ایز لاریون وسو. په دغه لاریون کې سلګونو کسانو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت جنګي مجرمانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د ام ډي سي د ماين پاکونې موسسه مسؤلین وایي چې د دوی لښتر ژلستنه ماين پاکان چې په خوست کې برمته سوی او خوشی سول. د ام ډي سي مسؤلینو هیله څرګنده کړې چې دوی یو بل تن به هم ژرته ژره خوشی سي. دوی ویلي قومي مشرانو د دغو کسانو په خوشی کولو کې مرسته کړې ده. د کورنوی چارو وزارت اعلامیه وایي نن له غرمې لږ مخکې په ننګرهار کې انتحاري حمله سوي چې په دغه حمله کې درې تنه مړه او زخمیان دي. د چین د حکومت مخالف فعال یو شوبا ته به د سولې د نوبل جایزې ځانګړي مراسم نن په اوسلو کې ترسره سي. دغو مراسمو ته د بیلابیلو دلایلو له مخې د افغانستان، روسیې، قزاقستان، ایران، عراق، سربیا او د دوی په ګډون د اتلسو هیوادونو غړي نه دي ورغلي. او د ایران انګلیسي ژبې ټلویزیون پرس ټی وی هغه رپورټونه رد کړي چې وایي په ایران کې په سنگسار محکومه سوې میرمن سکینه اشتیانی خوشی سوې ده.
دا خبرونه لندیز مو له فرشته جلال زید څخه واورید. اوس هم د خبرونه دوه نیمه تر رسیدلې یو دوه نیس پروګرامونه د اونې انتخاب او کړې اچار ترته در اوروبو. خو لمړی
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو شمیر ځوانان چې خپل نمونه یې نه دی اخیستي په ګډ اس ام اس کې لیکي چې حکومت د علم مخالفانو سره د سولې هڅې ګړندۍ کړې ځکه تر څو به موږ ځوانان له خپل وطنه لرې او د مسافرۍ شپې په نورو هیوادونو کې تېرو او همداراز به خپله انرژي د نورو هیوادونو په آبادولو کې مصرفو. دوی لیکي موږ مسافر غواړو چې خپله د کار قوه او قدرت د خپل وطن په خیرازه کولو کې مصرف کړو. عبدالباری هیوادمل مزار شریف لیکي چې د مزار شریف عمومي محبس ته د بندیانو د خلاصون لپاره فورمی راغلی خو بدبختانه دولتي اداري یو وثیقه په 15,000 افغانۍ جوړوي. د دولت عالی مقامات ولې د دې پښتنه نه کوي؟ د عبدالباری هیوادمل منکلي کلي وو. سلام مومند له پکتیا نه بدی کې چې په افغانستان کې ساختماني کارونه د یو شرکت نه بل شرکت او له یو کس نه بل ته ورکول کېږي او د کار کیفیت دومره کمزوری دی چې 15 شپږ میاشتې وروسته رنګونه او سمنټ غورځېدلي دي. دولت باید د کارونو مکمله څارنه وکړي. او وحید الله کریمی د چک ولسوالۍ د عربانو د لیسیز د کوونکو ته د هم خپل سمس کې لیکلي چې هیله من یم په ورده کې هم ډیر ژر د ازادۍ رادیو په اف ام خبرونه پیل کړي. سمنګ غلاسه د رادیو اوري. د ویکیلیکس په نامه کمپیوټري پاڼه د امریکا د متحده ایالاتو د سفارتونو او حکومت شاوخوا 2,50,000 پټ مارم اسناد افشا کړل او د حکومتونو ترمنځ له زیات شمېر پټو معاملو څخه پرده پورته کړه. د امریکا حکومت وی ویکیلیکس د حکومت پټ اسناد غلا کړي او د محلي د قانوني تعقیب پر لارو چارو غور کوي. د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولین اسانج د انګلستان حکومت د جنسي تیری په تور نیولې او وروسته به یې د محکمې حال احوال معلوم شي. د پاکستان ځینو مهمو ورځپاڼو د ویکیلیکس خپاره شوي اسناد جعل کړي او د هند پر ضد د پروپاګند په ډول خپاره کړي دي. د مسلې تفصیل به د اسوسییټډ پرس اژانس په راپور کې له جان آقا الکوزینه واورو.
د پاکستان مشهور رسپانو د جمعې پور از اعتراف وکړ چې په شوخی او ټوخی د ویکیلیکس خپاره شوي اسناد جال کړي او د هند پر ضد د پروپاګند په ډول خپاره کړي دي. دا جال شوي اسناد د پنجشنبې په ورځ په یو شمېر مهمو پاکستاني ورځپاڼو کې خپاره شول او داسې وښودله چې ګوند د امریکا په ډیپلوماټیکو کیبلونو کې راغلي چې امریکا د هند او کشمیر پر ضد د پاکستان د زیات شمېر ښي اړخو ګوندونو نظرونه او دسیسې تاییدوي. اسوسییټډ پریس لیکي د پاکستان زیات شمېر خبري رسنۍ د خپل هیواد د پوځ ملاتړ کوي او د هند ضد دریځ غوره کړی دی. د دې رسنیو دا ډول دریځ حتی د ویکیلیکس په دغو جال شوو اسنادو کې هم په ډاګه شو. اژانس لیکي د پاکستاني ورځپاڼو په اصطلاح د دې شروخۍ یا ټوقو اصلي موخه نه ده څرګنده، خو داسې بریښي چې دا جعلي اسناد لومړی د هند ضد یوې کمپیوټري پاڼې کې خپاره شوي دي. د ایکسپریس ټریبیون په نامه پاکستاني ورځپاڼه چې له انټرنیشنل هرال ټریبیون ورځپاڼې سره شراکت لري لیکي د دغو اسنادو په خپرولو سخت خواشینی دي. نورو ورځپاڼو یوازې دومره لیکلي چې جعلي اسناد خپاره کړي دي، خو د پاکستان جنگ ورځپاڼې بیا هم د جمعې په ورځ همدا د ویکیلیکس جال کړي اسناد په لومړي مخ کې خپاره کړل او بلې ورځپاڼې د نیشن په خپل سرمقاله کې ولیکل دا د شوخی اسناد د هند اصلي څیره په ډاګه کوي. د ویکیلیکس په اصلي خپرو شوو اسنادو کې د پاکستان په کورنیو چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو او نورو هیوادونو د اغیز یادونه شوې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې د ازادۍ راډیو اورئ. 2:06 دی. لکه څنګه چې په کورنیو خبرونو کې مو واوریدل چې نن په ننګرهار کې یو ځان وژونکی حمله شوې ده. زمون خبریال داود وفا هم دا شیبه د ټلیفون په لیکه دی او زمون تخنیکی همکار طاهر روشن هڅه کوي چې نوموړي سره زمون اړیکې ټینګې کړي او د پیښې نور حاله کړي. لکه څنګه چې ښکاري زمون اړیکې له داود وفا سره ټینګې شوې دي. وفا صاحب، که د پیښې په اړه موږ ته معلومات راکوي چې دا زمون وژونکې حمله د ننګرهار په کوم ځای کې شوې ده، څو تنه یې وژلي دي او نور جزئیات؟
بلې، تاسو او درنو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، نن د غرمې د 12:00 په شاوخوا کې د جلال آباد ښار غار ته د سرو رود ولسوالۍ اړونده د نغرک په سیمه کې د پولیسو په یوه امنیتي پوسته باندې ځانمرګی برید شوی چې په نتیجه کې درې امنیتي پولیس مړه او زخمیان شوي دي. د ننګرهار د وادي ولاند عبدالدي ویلي چې دو تنه پولیس زخمیان دي او یو تن وژل شوی دی. دوی ویلي چې دا د پولیسو د پلاټونو تلاشۍ پوسټ کې معمولا د لویو لارو په سر کوي. په دغه وخت کې چې کله د بریدګر راورسېدل بیا هلته یې ځان الوزولی دی. بل لوري ته د وسلوالو طالبانو ویاند د ولا مجاهد ویلي چې دا برید یې د امریکایانو په واسطه په یوه کاروان باندې کړی دی چې په نتیجه کې دوه تنه د دوی وژلي او دوه ټانکونه ویجاړ کړي دي او دغه راز نوره مضبوط بیان مو راغولې ده. خو د ننګرهار د والي ورند عبدالجي دا خبرې رد کړې، ویلي چې هلته د امریکایي کتار کومه نښه نه وه.
سسخه ډیر زیاته مننه داود وفاو چې په ننګرهار کې د شوي ځانوژونکو حمله په پاپ معلومات راکول چې د پولیسو په ایوې پوستې شوي ویل کې چې شمېر پولیسان مړه او ټپیان کړي هم دي. اوس د 2019 پروګرامونه در اورو. لومړی په فرح هیواد د اونۍ انتخاب پروګرام وړاندې کړي او ورپسې په د ګوړې اچار واوري.
د اونۍ انتخاب د اونۍ خبر جوړونکې څېره د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د دې اونۍ خبر جوړونکې شخصیت او موضوع یو داسې کس دی چې ویل کیږي د خپل مجور پزه او غږ یې پرې کړی دی. دغه کس سلیمان میږي او روانه اونۍ د همدې جرم په تور نیول سوی دی. 15 میاشتې وړاندې د افغانستان او نړۍ د رسنیو غټ کې د ورځپاڼو او مجلو پر لومړي مخ د یوې افغاني 19 کلنې نجلۍ بیا پازي عکس چاپ شوی و. پوره یو کال وروسته د همدې نجلۍ یو ښایسته عکس چې پازه یې درلوده د پخواني عکس سره یو ځای چاپ سو. ولې د دې نجلۍ پازه او غوږ پرې کړل سوي دي؟ آیا په دې کار کې طالبان هم ښکیل دي؟ د دې نجلۍ درملنه چیرې او چا وکړه؟ د دې پوښتنو د جواب لپاره دغه پروګرام تر پایه واورئ.
مازیت څنګه مړه کړم؟ خو زه مسلمان یم.
د په امر د بیاشي پز او غژونه کټ سوي دي
دلګي والا دي دغه سړی په دغه پیښه کې لاس سره لري.
پروزګان کې تیر کال د یوې اوولس کلنې مېرمنې عایشې غوږ او پزه له کوره د تیښتې وروسته هغې ته د سزا ورکولو په خاطر غوڅ کړل سول. د روزګان د امنیه قومندان په وینا د عایشې خسر سلیمان دغه کار کړی دی. نوموړې څو ورځې وړاندې د چوری په ولسوالۍ کې ونیول سو. د روزګان د امنیه قومندان مل پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل چې د عایشې خسر د خپل زوی سره په ګډه دغه کار کړی دی. د ښاغلي همت په وینا سلیمان پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
دوی گرفتار سوی دی او تر ډیره حده د خپل جرم تقریبا منلی هم دی. د دې تر څنګ د ویاشي کورنۍ مدعی پر دغه شخص چې موږ نیولی د پاج سلیمان ده چې په دې جرم کې یقینا د ده په امر او فرمان سره د ویاشي پزه او غژونه کټ سوي دي. بنام په دې شک نسته چې اول شخص مجرم دی دی او موږ په کمین کې البته د چوری پولیسوالۍ کې د گرفتار کړی دی او اوس د دوسیه عدلی او قضایی ادارو مربوطه ادارو ته راجع کړی دی.
خو د عایشې خسر وایي چې د هغې غوږ او پزه د ده په مشوره نه دي غوڅ کړل سوي. سلیمان تور لګوي چې عایشه اووه ځلې له خپله کوره تښتېدلې وه. نو کېدای سي چې قدرت الله د عایشې خاوند دغه کار کړی وي. نوموړی دا هم وایي چې د ده خیش یعنی د عایشې پلار د هغې د وژلو مشوره ورکړې وه.
خدای سدی مکاسم چې دا سړی ماته لزرا سدا انجلی امر ما دی هغه بيته و چې زور غلی چې ماته وویل ما زه څنګه مله کوم خو مسلمان نه مسلمان دین څنګه غو خون پر غاړه وخت و د خپل راتل په ما شاهده شاهدان په تیر و.
عائشه پروس شکل د جراحي عملیات لپاره د کابل روختون څخه امریکا ته یوړل سو. د عائشه پلار محمد زئی کڅه هم خوشاله دی چې د لوري شې علاج سوی دی خو لنړیوالې ټولنې غواړي چې عائشه بیرته د تور وسپاري. د عایشې له قوله هغه د دولس کالو پر عمر په بادو کې واده سوې وه. دې ته خسرګنۍ ډېر وهل او کوټل ورکول دا مجبوره سوه چې وتښتي. خو کله چې په قندهار کې وموندل سوه نو خاوند یې د روزګان په یوه لیرې دښته کې د دې غوږ او پزه ورپرې کړل. هلته یې په دښته کې یوازې پرېښودله. اما کله چې بهرنیو ځواکونو په دښته کې د ګزمې پر وخت عایشه وموندله نو روغتون ته یې ورسوله. که چیرې عایشه روغتون ته نه وای رسول سوې نو د وینې د بهېدو له امله به مړه سوې وای. عایشه اوس د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې ده. تیر کال د دې پېښېدو وروسته داسې راپورونه خپاره سول چې دغه کار د طالبانو په حکم سوی دی. خو طالبانو فورا په دې اړه عکس العمل وښود او دا ادعا یې رد کړه. په روزګان کې د بشري حقونو د ادارې مسؤل وایي تر یوه کال تحقیقات وروسته دوی ته دا خبره څرګنده سوه چې د عایشې پزه او غوږ د کورنۍ تاوتریخوالي او شخړو په نتیجه کې غوڅ کړل سوي وو. د عایشې پلار محمد زئی له یوې خوا وایي چې د عایشې د پزې او غوږ د پرې کولو په قضیه کې وسلوال طالبان نه دي ښکېل. خو دا هم وایي چې په دې کار کې یو ځایي قومندان لاس لري او د حاجي سلیمان دوه زامن له هغه قومندان سره کار کوي.
یو سړی اول ورځ ما ویل دی وسم وایم که مړ سم دغه ناری وم که ژوندی یم دغه ناری وم لکه امنات باید چې د دې وروره خیښتې د دې دوستې طالب دی دلګۍ والا دی دغه سړی په دغه پیښه کې لاس سره لري اجازه یې ورته کړه اوس یې انډیوالا دي ماشینه مو سره دي.
دا چې پر عایشې د پزې او غوږ پرې کولو پر وخت څومره وهم او زحمت تېر سوی دی او په ټولنیز لحاظ به د نوموړې روحیه څومره ضعیفه وه او څومره به د خپل راتلونکي په اړه ناهیلې وه. اوس عایشه په عکسونو کې مسکی ده. عایشه نیکمرغه ده د دې ښه درملنه وسوه. شایي چې له دې وړاندې هم داسې پیښې رامنځته سوي وي خو د موضوع د پټ ساتلو په خاطر به د پیښې قربانیان د ټول عمر په عذاب کې پاتې سوي وي. درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکی هغه کس و چې د خپل مجور د پازې او غوږ د پرې کولو په تور توقف سوی دی. که تاسې هم د دې جول نورو پیښو په اړه کره معلومات لري نو له ځان سره یې مساتئ له ازادي راډیو سره یې شریک کړئ. پر لوی علام سپارم. خوشحاله اوسئ. زه فرح هیواد یم.
راپور زمور قضاوت ستاسو اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام لګرانې سره مو سوال دی خدای دې اسې وخت نه راولي چې لکماران د خار زټره تړ شو د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه لرو
نطاق پغمونو ککر پکر په خبرونو کې ککر پکر خبرونه داخدي دا عملیات پر وخت د یو تن کابل خاري له سږو څخه 14 کیلوګرامه خاوره وېستل شو د چاپریال ساتنی یو اداره کابل خاریانو ته لارښوونه کوي چې اتمندی په کابل کې یو ځل د خپلې مری دواره لاري لته کش کړي د ډاکټر پیسه ټاک نسخه د ټول خار درملتون والا و هم ونشول استلای او ډاکټران وایي که کابل خاریان پاک هوا تنفس کړي نو د سالندۍ ناروغۍ به ورته پیدا سي د خبرنو خېټي د عملیات پر وخت د یو تن کابل خاري له سږو څخه 14 کیلوګرامه خاوره وېستل شوه در پدر آژانس خبر راکوي چې نوموړی خاوره دغه کابل خاري په ورځني ژوند کې د تنفس له لارې خپلو سږو ته کش کړې وه او د سږو سوري یې داسې بند کړي وو چې د هوا ورننوتلو هېڅ ځای نه و پکې پاتې خبر زیاتوي چې ډاکټرانو سږی راویست وی څانده او خاوره ترې راتویه کړه دا چې د ډاکټرانو څنګه دغه کار ته پام شو یو تن ډاکټر وویل چې نوموړي ناروغ شکایت کاوه چې سینه یې درنده شوې ده او داسې احساسوي لکه په سینه کې چې کوم دروند شی پروت وي د چاپیریال ساتنې یوه اداره کابل خاریانو ته لارښوونه کوي چې اتمندی په کال کې یو ځل د بری دواړه لارې لته کش کړي د بې خبره آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې له همدې امله نوموړې اداره غواړي هېواته پرمختللي لته کشونه وارد کړي تر څو د کابل خاریانو د مریو لته کش کول آسانه شي خبر زیاتوي چې په دې ډول به د خاریانو د مریو نلونه له دوړو او دودونو څخه پاک شي که نه شک نشته چې د مریو نلونه لکه د بخاریو نلونه دومره دودونه او خاورې ونیسي چې د مړۍ تېرولو او سا ایستلو لپاره پکې ځای پاتې نه شي دې ته وایي پاک خار د ډاکټر پیسه ټک نسخه د ټول خار درملتون والا و هم و نشوایل وستلای د تر په دراجانس په بل خبر کې ویل شوی دی چې ډاکټر پیسه ټک خپل نسخه په شفر سره لیکي او یوازې د خپل درملتون والا پرې پوهیږي او بس خبر زیاتوي که څو تنه نور داسې ډاکټران پیدا شول نو کیدای شي د طبابت په برخه کې کومه نوې ژبه ایجاد کړي چې دا کار به د هېواد لپاره د ډېر فخر او سرلوړۍ سبب شي ځکه د نوې ژبې ایجادول خو کوم عادي کار نه دی د شفر د چارو ماهرین د ډاکټر پیسه ټک دغه کار خطرناک بولي او وایي که د ډاکټر پیسه ټک درملتون بند وي نو ټول ناروغان به د ناروغۍ زیاتېدو له خطر سره مخامخ شي ځکه نور درملتونونه خو یې نسخه نشي لوستلی په خپله ډاکټر پیسه ټک بیا د دغه کار ملاتړ کوي او وایي چې شفر یو عادي شی دی او د ټولو مهمو ادارو چارواکي د خپلو کارونو پر وخت کاروي چې یوازې سکرتران او اداري مامورین یې پرې پوهیږي او بس او ډاکټران وایي که کابل خاریان پاک هوا تنفس کړي نو د سالندۍ ناروغي ورته پیدا کیږي د بې خبره آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي ډاکټران ګمان کوي چې کابل خاریان د ککړی اواله تنفس کولو سره عادت او سږی له خاورو او دودونو سره مقاومت پیدا کړی دی. نو له دې امله که اوس پاکه هوا تنفس کړي خامخا یې تنفسي جهاز اساسیت ښیي چې همدغه اساسیت د سالندۍ سبب کیږي. د تنفسي چارو ماهرین وایي چې د کابل خاریانو سږي لکه د آینګرانو دمپخ غوندې تور شوي دي چې د دود او دوړو په پف کولو ورته کومه ستونزه نه پیدا کیږي. د خبرنو بح
او دا هم اغا راپورت چه دی گوڑی اچار خپراوانی نوی مقرر شوی خبریال بیڑا گل بیڑا را لگلائی دی.
لکه څرنګه چې په کلیو کې د ښوونځیو وضعیت ډیر خراب دی او زیاتره ښوونځي نه ودانۍ لري نه کتابونه او نه هم مسلکي ښوونکي، نو له همدې امله خلک غواړي چې حکومت دې د ښوونځیو دغه بد حالت ته پاملرنه وکړي. په دې هکله یوه اویا کلن بوډا داسې وویل:
که رښتیا درته ووایم، نو زموږ د کلي ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي ټوله ورځ سړی لمر ته ناست وي، ښوونکي هم هره ورځ نه راځي، او چې راشي نو بیا زده کوونکي داسې وهي چې ته به وایي د مړي مال دی.
خو د دغه ښوونځي سرمعلم بیا دغه خبره نه مني او وایي:
کلیوال هسې تبلیغ کوي چې ښوونکي نه راځي، راځي چې د ازري کتاب دې وګوري. که چیرې د کلیوالو خبره ریښتیا وه، نو زه به دغه خپل لاس په څنګل کې ورغوڅ کړم.
د همدغه کلي یوه سپین سرې ښځه هم د ښوونځي له حالت څخه شکایت کوي او وایي:
وزویه، هسې په نوم ښوونځي دي، نه سبقونه شته او نه هم ښوونکي. ښوونکي خو ټوله ورځ خپله بزګري کوي، نو دغه سبق به څه وخت ورته ووایي؟ زما یو لمسی دی امیرګل، درته ښیم، هغه بله ورځ یې دومره وهلی و چې تر اوسه یې ډډې په کوچ ورغوړم.
زده کوونکي هم د ښوونځي له دغه خراب حالت څخه شکایت کوي او وایي چې په ښوونځي کې درسونه نشته، استادان یا نه راځي، او که راشي هم نو ټوله ورځ په اداره کې ناست وي، چای خوري او ټوکې سره کوي. د پنځم ټولګي زده کوونکی بادر په دې هکله وایي:
هسې له کاره ایستلی یو، په اونۍ کې حتماً درې ورځې درسونه نه وي، ځکه ټول استادان د همدغه کلي دي او ټوله ورځ په خپلو ځمکو کې کارونه کوي. ډېر خو یې لاسمې د پسونه او وزو رمې لري او همغه څرته بیایي.
خو ما چې کله د دغې ولسوالۍ د معارف له مدیر څخه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل: ریښتیا هم څه ستونزې او کمی شته، خو دومره هم نه لکه زده کوونکي او کلیوالي چې ښیي. هغه زیاته کړه:
ریښتیا هم زیاتره ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر څپرو لاندې درسونه وایي، او د ښوونکو لپاره خو مو ډېر سخت شرایط وضع کړي دي.
د مثال په ډول که یو ښوونکی شل ورځې سر په سر غیر حاضري وکړي، منفکوي. همدارنګه زموږ مفتشین هره ورځ په ښوونځیو کې ګرځي او څاري.
موږ هڅه کوو چې د خلکو په مرسته د معارف حالت ښه کړو، خو خلک مرسته راسره نه کوي او ټول سترګې حکومت ته نیولې دي.
دا چې حکومت او خلک به د ښوونځیو د ښهوالي لپاره څه وکړي، هغه پوښتنه ده چې د هر چا په ذهن کې ګرځي. د ګوړه اچار خپرونه د معارف د چارو خبریا بیړا ګل بیړا.
خلق موبایلی ودونه کوي که نه منی، نو دا واوري:
هلو
بله، تو خبرې کوي؟
زه میر احمد.
او سلام علیکم، څنګه خیرت؟ خدای سال دې ده.
او خیرت دې تاسو سال دې
سیو ده، خدای فضل ده. امر وکړه خیرت، څنګه مو تلیفون کړو؟
ورورا امر نه ده، هیله ده. مال چی یو خبره درته وکم؟
وکزور ورا ولی ورته ګوره.
سو وایم در تا خو په کور کې ټول راته ویل چې کته د ته وای چې والا نو اوس مې خپل نه جوړیږي نه پوهېږم څنګه در ته وایم.
خبره جوې ده؟ څه شي خبره ده؟
خبره خو د خادۍ ده. ما ویل که لور دې زما زوی ته راکې.
ښه ښه دا خبره ده. نو زوی دې څه کار کوي؟
زوی خو مې د کمپیوټر په پانځي کې محصل دی او سږ کال خلاصیږي له خیره.
همدلته په سویډن کې؟
او او او
سمه ده سمه ده. بیا خو نو هېڅ تشویش مه کوه، داسې وبوله چې ور مې کړه. نو
یعنی چې شیرینی وویشم؟
وی ویشه زوروره، زه به یم همدلته وویشم. ده
خو ګوره یو کار به کوي.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې همدغه سبا ته به دې د لور عکسونه او د تذکرې کاپي رالیږي چې دلته نور کارونه خلاص کړو.
یعنی له واده مخکې د تلو کارونه خلاصوي؟
هو سړیه، موږ غواړو چې واده یې همدلته د سویډن په کوم لوکس هوټل کې وکړو.
نو دلته به دا خلک څه وایي؟
څه به وایي زوروره؟ زه به پیسې در ولېږم ټولو ته په کوم ښه لوکس هوټل کې میلمستیا وکړه.
ته صحیح ده، همداسې به وکړو.
ګوره زه وایم چې هغه د واده پیسې ټولې تا ته پاتې شي، هسې هم په چا نه معلومیږي که څنګه؟
بالکل سمه ده، بل خبره دې وکړه.
لورې څه حال دې دی؟
څه حال مې دی؟ سپین ګیر سړي ته را واده کړم. ریشتیا یې ویل مسل خدای خوش پیت کلن دی.
ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدی، عبدالرحمن، صادق سپیغر، شفیقه لکنخیل او زه یاسمین حکمت. که د خپرونې په هکله وړاندیزونه، نیوکې او مشورې لرئ په دې پته یې راولیږئ: ازادي راډیو پوست بکس 1411 کابل افغانستان.
ماشومان زمون دامو د بابا وطن دامو د دادا وطن تم باندې ګران دې تا افغانستان تم باندې ګران دې تا افغانستان دا زم زیبا وطن دا زم لیلا وطن دا وطن مو ځان دې دا افغانستان دا وطن مو ځان دې دا افغانستان